هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پوښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو ښاغلي جلالزی صاحب ځواب هم راسره ولرو ښه به وي.
ګورې ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري، یعنې بیکاري نه ده،
هغوی اسانتیاوې ورته مساعدې دي، کار زمینه شته،
کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هر څه کور خرچ کی، دکان خرچ کی، بل هر څه خرچ کی، خپل سر زر خرچ کی، اروپا تلاش نه ده، له شوق کار نه ده. یو هغه ده، بل یو محصول دی، غلا تر اوسه دی پنتون دویم دریم څلورم کال کی دی، نو هغه محصول چې زی نو ده د بیکاری نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصول دی، کار ته اله وخت پاته ده، نو دا هم له شوق دی. ما ول کابونی مایی زی نیمایی به ممکن له شوق نه تللی.
تاسو کولای شئ خپل بحث
دا دا بالکل زدا ور سره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي، خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي، دلته ځي خارج، د هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلي بریالي صاحب وایي 50 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي، د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري، او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو، دلته اوسېږو، چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسي. نه، یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق دی، باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کېږي دلته. دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کېږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریالۍ په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خدای یوازنی عامل حفظه صاحب دا د فساد شتون دی دلته. چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولی؟ ما مخکې
ځوانان د فساد خبره د مبارزې په برخه کې دوی مسؤلیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي، دغه خپل مکلفیت وجبې دوی تر څه حد ترسره کړي ځوانان؟
وګوره حفظه صاحب، تر ډیر دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چاته شکایت وکړو او څوک مو شکایت اوري، دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته د که چیرته دی ځي، یو کوم یو معنی ممانعت سره مخ کیږي، دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوښیه په بلخ لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، فعالیت ترسره کړئ، سره یو شئ، د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیبه هم تر څه ترسره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې،
ځوانان تر ډیره حده د خپل وجیبه ترسره کوي، خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی، آماده نه دی چې د خپل شرایط، ځکه ستړي شوي زیدي، مبارزه څوک سوی غږ نه اوري، مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو خمانه نه راو وګرځو ښاغلي شمس الدین الهام ته، که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د دولت له لورې مساعده شوې، او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60 سلنه وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی، لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو، پوهنتونونه، مکتبونه په ډېرو ځایونو کې جوړ شوي، هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي، خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډېری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډېر لرې پاتې وو او له تعلیم څخه یې کرکه کوله، هغوی اوس هم د خونځي ته
ځي او اړتیا وي چې په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځانونه ترسره کړي، خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړي، لکه څنګه چې ډیری د لرې پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکۍ ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو. په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي، زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیرېدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی، لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي، خو بنسټیز دي.
مننه جلسه صاحب. په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولرم. له نې بحث څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه، بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان بهر تلر شي. ښاغلي جلالي صاحب هم پر دې بس ترلو چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس او تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
منصور وګرځي مستانه ملا بدر نلري،